السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن چهارشنبه د چنګاښ 25مه او د جولای 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشره وایي د بودیجې له کموالي سره سره افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. روزا اوتمبای وویلي د ملګرو ملتونو مسؤلانو د کډوالو د جبري ستنولو د مخنیوي په پار د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له چارواکو سره هم څو غونډې کړي چې دا یې د ښو پایلو په هیله ده. نوموړې دا څرګندونې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال عبدالسلام حنفي سره په ارګ کې کړي او باختر اجانس راپور کړی دی. یوناما پرون د هرات اسلام قلعه بندر ته د میرمن اوتمبای والا سفر وروسته یو خبرپاڼه کې وویل له ایران راستانه شوي کسان له رواني ستونزو او بې برخلیکۍ کړیږي. د دوی په ټکو د 2015 کال له پایله افغانستان ته 1.3 میلیونه کډوال ستانه شوي چې د راپورونو له مخې ډیری هغوی په زور ایستل شوي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له ګاونډیو باید د کډوالو غیر منظم ستنول پای ته ورسیږي او دغه بهیر باعزته خوندي او داوطلبانه شي. د اسلام آباد ستر محکمې د سلګونه کورنیو له غوښتنې وروسته د هغو کسانو د قضیو په اړه د دولتي څیړنې امر وکړ چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي دي. د محکمې قاضي اعجاز خان ویلي دوی تر یوې میاشتې یو کمیسون جوړوي او هغوی به د څلورو میاشتو په موده کې خپلې څیړنې بشپړې کړي. د نیول شویو کسانو چې تر ډیره ځوانان دي مدافع وکیلانو د محکمې دا حکم ستایلی او ویلي دي کورنۍ اوس احساس کوي چې غږ یې اورېدل کیږي. په 2022 کال راهیسې په پاکستان کې د هغو ځوانانو نیول زیات شوي چې په آنلاین فعالیتونو په ځانګړې توګه واټساپ کې مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوي دي. فرانس پریس لیکلي د تیر کال اکتوبر میاشت د یو راپور له مخې 1,000 تنه پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور بندیان دي او محکمې ته انتظار دي. مقدساتو ته سپکاوی د پاکستان د قانون له مخې داسې جرم دی چې مجرم د اعدام له سزا سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی باید پر مسکو برید ونه کړي. د رویټرز د راپور له مخې ټرمپ دا څرګندونې پرون خبریالانو ته وروسته تر هغه وکړه چې فاینانشل ټایمز رسپانې راپور ورکړ چې امریکایي ولسمشر خپل اوکراینی سیال روسیا کې ژورو بریدونو ته هڅولی دی. د فاینانشل ټایمز د راپور له مخې ټرمپ له زلنسکي پوښتنه کړې چې آیا د امریکا له خوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په ورکولو سره هغه کولی شي پر مسکو برید وکړي او کنه. کله چې خبریالانو په دې اړه له ډونالد ټرمپ وپوښتل هغه په ځواب کې همدا وویل چې نه، زلنسکي باید تر مسکو برید ونه کړي او په خبره یې د روسیې ولسمشر باید تر 500 ورځو د اوربند یوې هوکړې ته غاړه کېږدي کنه له بندیزونو سره به مخامخ شي. امریکا په دې وروستیو کې له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه او پرون څرګنده شوه چې یو شمیر پاټرایټ توغندي له جرمني اوکراین ته د لیږدېدو په حال کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې لاس انجلس ته د ملي ګارد د 2000 استول شوو سرتیرو ماموریت پای ته رسوي. د ملي ګارد د نږدې څلور زره سرتیری او 100 سمندري ځواکونه د جون په لومړیو کې وروسته تر هغه لاس انجلس ته واستول شول چې هلته د کډوالو د ځپنې پر ضد پارېدلې مظاهرې مهار کړي. اسوسییټډ پریس لیکلي معلومه نه ده چې ولې د دغه شمیر سرتیرو دوه میاشتنی ماموریت پای ته ورسېده او په خبره یې دا معلومات هم نشته چې د ملي ګارد استول شوي پاتې سرتیری به څه وخت لاس انجلس نه وځي. د پینټاګون ویان شان پارنل ویلي د دوی د ځواکونو لاستولو سره لاس انجلس کې ناقانونه کړنې د کمیدو په حال کې دي. وروسته له دې چې پولیسو د لاس انجلس په اکثره لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو چاپی وهلې زرګونه مظاهره کوونکي سړکونو ته راووتل، یوه لویه لاره بنده او پولیسو سره په خوډاب واوښتل. امریکایي چارواکي وایي لاس انجلس کې د عملیاتو هدف د ناقانونه کډوالو نیول و خو مظاهره چان بیا حکومت د کډوالو په ځپلو تورنوي. او د لامبو نړیوال فدراسیون ایران کړي چې په آزاد اوبو کې د لامبو د نړیوالې اتلولۍ لوبې چې 2 ځله د اوبو د ککړتیا له کبله ځنډول شوې وي نن چهارشنبه سنګاپور کې ترسره کیږي. د فرانس پریس د راپور له مخې په سیمه کې د سنتوزا ټاپو له اوبو څخه اخیستل شوې نمونې ښیي چې د اوبو کیفیت ښه شوی دی. د 10 کیلومترۍ لمبا دغه سیالي چې خزینه او نرینه لوبغاړي پکې دي په ځای وخت له سهار ماسپخین ته ځندول شوې دي. د اوبو کیفیت تیر کال د پاریس په اولمپیک لوبو کې هم یو ستونزمنه مسأله وه. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغه مسألې په تفصیل اوریدل شي. دبليو اف پی وایي افغانستان کې کاري فرصتونه محدود پاتې دي، څه کول پکار دي؟
د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه گذاري پکار ده، د څونیزو کورسونو لاره وروزل سي او په خپل پخو باندې ودرېږي، د کار زمينه مسایل سي ورته.
پاکستان کې یو ځل بیا د کډوالو نیولو زور اخیسته.
پولیسانو جنجال بیرته د یو څو ورځې راهیسې شروع شوی ده، پرون بیا راغلي ول. زه خو نه ومه، خو یې مطرز ونیولی ده او جی کیم ته یې وړی ده. لږ مخکې مې ورسره خبرې وشوې، هغه وایي چې موږ ډیپورټ کوي.
یو شمیر کورنیو رسنیو وروستیو کې د ځان وژنې پیښې ډېرې راپور کړي. ارواپوهانې د مخنیوي لپاره ګټورې سپارښتنې لري. ولسی او حماسي شاعر متی الله تراب په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه فن او ژوند ته مو لنډه کتنه کړې.
تراب د مرګ وصیت په غور واوره، په دې کلو او ښاریو پوښتنه وکړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د کارمندنې فرصتونو ته د لاسرسي او مزدوریو په برخه کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی راغلی. د ادارې د تیر ورځې په راپور کې ویلي چې دا حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کېدو ښکارندوی کوي. یو شمېر کارګر هم وایي چې د دوی اړتیاوې ډېرې خو په بازار کې ورته کار نه پیدا کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي هغه کارګران چې ورځینې مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. دبليو اف پی د سه شنبې په ورځ د چنګاښ څلورویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د دبليو اف پی په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله کړي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځینې مزدوری بوخت دی او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زنک دی دو دونیم کله کیږي چې کار کوم. یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونی کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم. د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپلو بچانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس هم داسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لورې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهالي کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډمهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه گذاري پکار ده، چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپلو پښو باندې ودرېږي، خپله د کار زمینه مسایل سي ورته. د تبعید شویو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي تر څو د هیواد لپاره یو فکري، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډېر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسي. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لا د څرګندونې داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې لا پسې ډېرې کړې دي. یونما د سې شنبې په ورځ د چنګاښ په 24مه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوله قوله دې ته په پام چې دا مهال 70% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي نړیواله ټولنه دې ژر تر ژره د راستنېدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
و موردل چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو محدودیت د خړو نړیوال پروګرام اندېښنې ښودلې او دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د کډوالو څپه بیرته ماته شوې ده. څه باندې 1.3 میلیونه کډوال یوازې له ایرانه په دې کال کې راغلي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وایي چې په تېرو ورځو کې د دې هیواد پولیسو یو ځل بیا دلته پر کډوالو چاپې زیاتې کړي دي.
داسې مهال چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزې د تمدید پروسه تر نامعلومې مودې ځنډولې، په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د پولیسو له لوري د بې ویزې افغانانو د نیولو او حجي کم ته د انتقال پروسه یو وار بیا تیزه شوې. حجي کم په راولپنډۍ کې هغه ځای چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقال او له بایومیټریک وروسته له دې هیواده په جبري ډول ایستل کېږي. د اسلام آباد په جینه سیمه کې میشت یو افغان عبدالله چې متحده ایالاتو ته د عیسایوي کیس لري وایي همدا پرون د دوی کور ته پولیس ورغلي او د ده د تره یو زوی له ځان سره وړی. دی وایي له تیرو 20 ورځو راهیسې د ویزې د تمدید غوښتنه کړې خو تر اوسه یې غوښتنلیک نه دی منل شوی.
پولیسانو جنجال بیرته د یو 4 ورځې راهیسې شروع شوی ده. پرون بیا راغلی ول زه خو نه ومه، خو یې مات رځوی نیولی ده او جی کیم ته وړی ده. لږ مخکې مور سره خبرې وشوې، هغه وایي چې موږ ریپورټ کوي او ما خپل دوه شورځی کیږي چې ویزې ته می اپلای کړی دا اوسه پر ویزې نه درغلی. دغلته د پولیسانو جنجال دا ویزې بند کړی دي. مونږ ته باید یو لار راکړي چې مونږ څه وکړو.
د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت د یوې اتکسیزي کورنۍ مشر بل افغان چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي وایي د ټولي کورنۍ د ویزو موده پای ته رسیدلې خو نوې ویزې نه دی ورکول شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې همدانن هم د دوی سیمې ته پولیس ورغلي او لږ تر لږه له 15 تر 20 افغانان د ویزې د نلرلو لامل له ځانونو سره وړي دي. دی وایي همدا اوس هم پولیس راغلي او خلک نیسي. دوی له یوې خوا د ویزې تمدید بند کړی دی، نه پوهېږو کومه پالیسي لري. اول یې شپږ میاشتې ویزې موده یو میاشت کړه او اوس یې د یوې میاشتې تمدید هم بند کړی دی. زه دا اوس هم په یو پټ ځای کې یم. د پولیسو له ویرې 2 ورځې کېږي چې ویزه مې ختمه شوې ده خو دوی تمدید بند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو نږدې 20 ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د افغانانو په وړاندې د ویزو د تمدید پروسه ځنډولې چې له امله یې دغلته میشت زرګونه افغانان اوس مهال بې ویزې دي. دغه افغان کډوال وایي له تیرو 2 کلونو راهیسې د متحده ایالاتو په ګډون نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د کیسونو د څېړنې په تمه میشتې، خو اوس مهال د ویزو د نه تمدید له امله د ایستلو له ګواښ سره مخ شوي دي. که څه هم پاکستان په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د جولای په 12مه یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صادرولو یو شمېر اداري کارکوونکي نیولي دي. په همدې حال کې جرمني رسنیو راپور ورکړی چې تازه پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې میشت 150 کسان چې د دغه هیواد تایید لیکونه ورسره وو نیول شوي او د اخراج کمپونو ته لیږدول شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
اوس هم ورزده ته چې حماسي او ولسی شاعر متی الله ترا پرون په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. په دې راپور کې مو د هغه فن او ژوند ته لانډه کتنه کړې.
تراب د مرګ وسیت په غور واوره
په ژوندونه د خپل مړینی وصیت کړی و. هغه تر ډیره د سیاسي، حماسي او انتقادي نظمونو له امله مشهور او د خلکو په منځ کې محبوبیت
درلود.
د وروستي ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاشت کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې راڅرګند شو. موڑی پخپل دی نظم کی ترڈی را د طالبانو د حکومت په مشر تند انتقاد وکړ او د غرازی د نجونو د خونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه.
سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه دوی جرګه راوغواړئ یو پلټنه وکړئ د حکومت کوئ.
د ډېرو په فکر په دې مشاعره کې د تراب همدا نظم لامل شو چې په ټول هیواد کې د طالبانو له لوري په مشاعرو بندیز ولګول شي. تراب ته یو شمېر نږدې کسانو ادعا کړې چې د نارنج ګل له مشاعرې وروسته نوموړی تر ډېره په کور کې نظربند او اجازه نه ورکول کېده چې آن په شخصي مشاعرو کې برخه واخلي. د هغه یو شمېر نږدې دوستانو ازادي راډیو ته وویل چې مطیع الله تراب وطن دوست شاعر او مړینې د پښتو ادبیاتو لپاره لویه ضایعه ده. د مطیع الله تراب یو نږدې ملګري صبغت الله هوتک ازادي راډیو ته وویل
مطیع الله تراب زموږ نږدې دوستانو ملګرو څخه و. مطیع الله تراب یو حلیم دوباره او په هیواد مین شخص و. همیشه په ملي مسایلو کې ملي دریځ غوره کړی و. د مطیع الله تراب مړینه د ټول افغان ملت لپاره یو ستره ضایعه ده.
ځوان شاعر شفیع الله تاند وایي تراب د مشاعرو مالګه وه.
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن ماین شاعر و. مړینه یې لویه ضایعه ده. تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درد درلود. نه یوازې نقد یې کارو، تر څنګ یې ډیرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې. تراب صاحب د مشاعرو مالګه وه. کومې مشاعرې ته به چې دی نه و راغلی، هغه مشاعره به پیکه او نیمګړې ښکارېده.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د مطیع الله تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواخات مطیع الله تراب یو ولسی شاعر و چې د ولس په ژبه د خپلو افکارو بیان په ډیر صراحت کاوه او د ده د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول. په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یو شمیر شاعرانو او د مطیع الله تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړینه خوشینونکي خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستره ځای بللې. د راپورونو له مخې مطیع الله تراب په 1950 لمریز کال کې د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدلی و. نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پښتونخوا کورما او صدی کې تیره کړې او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو. هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود. په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې څوک شته چې د راغلو نه پښتنه وکړي ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هر مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده. ویل کېږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو، للمی ګلونه، د کاڼي اوبه، سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یم یې چاپ شوي او وروستۍ شیری ټولګه موږ د کلیو او بانډو لیونی تر چاپ لاندې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ گی. د اوکراین پارلمان پرون د پوځي حکومت او عمومي بسیج قانون د نوي ورځو په مخه وغځو. په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا ورسته. د اوکراین پارلمان کې د سې شنبې په ورځ د پوځي حکومت او عمومي بسیج د قانون غځولو ته 320 وکیلانو موافقې او یوازې یو مخالفه رایه ورکړه. دغه قانون د تمدید موده د روان میلادي کال د اگست 3 پیلېږي او د نومبر تر 15 نیټې پورې دوام کوي. یاد قانون د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل سره هممهاله اعلان شو او دا یې 14 ځل دی چې موده یې غځول کیږي. د پوځي حکومت او ملي بسیج د قانون لمخې په اوکراین کې د ولسمشري او پارلمان دواړو ټاکنې ځنډیږي او د 1300 کلونو ترمنځ نارینه له استثنا پرته له هیواده د وتلو اجازه نه لري. اوکراین کې پوځي حالت داسې مهال تمدیدیږي چې د روسیا او اوکراین د یوې احتمالي سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې هڅو کومه پایله ورنه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې که کرملین د 50 ورځو په موده کې له اوکراین سره د اوربان توافق ته ونه رسیږي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سخت ګمرکي تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. ټرمپ دا څرګندونې د ناټو له سرمنشي مارک روټي سره په سپینه ماڼۍ کې د کتنې په ترڅ کې وکړې. ټرمپ د غراز ژمنه وکړه چې میلیارډونه ډالر وسلې به کیف ته وسپاري چې تر ډیره پکې دفاعي وسلې شاملې دي. د ټرمپ دا څرګندونې د روسیې په وړاندې دریځ کې د یو ښکاره بدلون نښه ده. هغه چې مخکې ادعا کوله چې له پوتین سره شخصي اړیکې لري او د سولې توافق کولی شي، خو اوس په ښکاره ډول کرملین تورنوي چې د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې جدي نه دی. د ټرمپ دغو څرګندونو د روسي چارواکو غبرګونونه هم پارولي. د تاس خبري اجانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف ویلي ټرمپ د ناټو او اروپایي ټولنې لخوا تر فشار لاندې دی چې د اوکراین جګړه وغځوي. د لاوروف مرستیال الکساندر ګروشکو بیا خبریالانو ته ویلي ناټو غواړي د اوکراین جګړه تر هغو وغځوي چې مسکو ستړی کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی اوریدونکو، د دې پروګرام وروستای راپور اخلو. له تیرې یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورنیو رسنیو لخوا د ځانوژنو پیښې ډېرې راپور شوي. د ځانوژنې دغه پیښې بېلابېل عوامل لري، د اقتصادي مشکلاتو نیولې بیا هم تر نورو فشارونو او دغه راز محدودیتونو پورې. تفصیل په دې راپور کې له فیروزه عزیزین اورو چې خبرې ورسره کړي.
د خوست ولایت اوسیدونکی محمد نورجان دی چې وایي د تره زوی عیسا شل ورځې مخکې ځان وواسه. دا یې زیاتوي چې شپاړس کلن عیسا د خوست ولایت د مرکز د اوزیانو کلي اوسیدونکی و. تر څلورم ټولګي یې زده کړې کړې وې او په دې وروستیو کې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچني خوراکه پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې یې درلودې، خو د عیسا د ځان وزنې لامل لا هم معلوم نه دی.
د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې یوازې په تیره اونۍ کې د ځایي کورنیو رسنیو خبریالانو لخوا ترې د ځان وزنې د څلورو پیښو راپورونه خپاره سوي، یو اوسیدونکی یې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل بیکاری او شدیدو اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړ چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ځان وزنې هڅه وکړي. دای چې پنځه څلوېښت کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی، خپله کیسه یې داسې بیان کړه.
دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسؤلینو خلکو او ان ګاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي، خو په خبره هیڅ چور سره مرسته نه ده کړې. د نارینه و ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل شوي. خو دا یوازې نارینه نه، بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو کورنۍ تاوتریخوالي په کم عمرونو کې ودولو ته اړستلو په بدو کې ورکړې رواني او کلتوري فشارونو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د ځان وزنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې وه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. دا چې اتلس کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت بندیز له امله له زده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل پر نجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې د ځان وزنې هڅه کړې وه.
کله چې زموږ په سیمه کې لږ تر لږه شل روزن ځایونو کورسونه چې زموږ لپاره د تعلیم او زده کړې وروستۍ هیله وه هغه هم بند شول، نور مې پر ذهن سخت زیات فشار راغی. داسې مې فکر کاوه چې قیامت دی. کور ته چې راغلم هیڅ پر ځان نه پوهېدم، سم مې په یاد نه دي، خو دولس کا پنځلس دانې ګولۍ چې اندازه یې زیاته وه او قوي وه، معلومې نه وې چې د څه شي وي. دا ټولې مې یو ځای وخوړلې، خو له بده مرغه هیڅ را باندې ونه شول، یعنی ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پېښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسامۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړي او په خپل هغې اقدام سخته پښیمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له 15مې د جولای تر 14مې د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له 12 ته زیاتو نارینه او ښځینهوو د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره شوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره یې د کورنۍ او خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې یو 4 کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني، چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د 23 کلنې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې له خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي اوس تر بل هر وخت په ښځو او نجونو کې د ځان وزنې پیښې زیاتې شوي او لامل یې هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټولنې د دوی څنډې تکول بولي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې سارا رحمانی ازادي راډیو ته وویل
هر روز که میگذره زندگی برای دخترای افغانستان سخت‌تر و دردناک‌تر و تاریک‌تر میشه.
هر روز چه تیری که افغانستان که دنجون جوند سخت دردناک و نور هم تیاره کیگی. حقا اینجوری چه خوانزه و تعدده که جسن لری ده انتخاب حق نلری و غگی غلی کرده شوی. د کورونې لخوا فشارونه، بیوسلی، نامعلوم راتلونکی دا ټول د دې لامل شوي چې ځینې پرته له ځان وژنې بله حل لار ونه لټوي. خو ځان وژنه د حل لار نه ده. موږ کولای شو د امن د فضا ټینګولو له لارې د زده کړو او دوی په ملاتړ هیلې بیرته ور وګرځوو.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي پر نارینه او د بېلابېلو محدودیتونو تر څنګ په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو تر پوهنتونه او آن په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای. ښځې په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي. له محرم پرته یې پر لرې واټن سفر، تفریح ځایونو، سینګارتونونو، حمامونو، ورزشي کلبونو او لوبغالو او آن کورسونو ته پر تک هم بندیزونه لګولي دي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. د یادونې ده چې د اسلام مقدس دین کې د قرآن کریم په النساء، البقرې او الحجر سورتونو په ګډون په بېلابېلو آیاتونو کې ځان وزنه منع او حرامه ګڼل سوې ده. دغه شان ارواپوهان ځان وزنه د حل لار نه بولي، خو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې انسانان د زیاتو ذهني فشارونو او ناهیلۍ په اوج کې د مرستې نه ترلاسه کولو وروسته په ځان وزنې فکر کوي او دا دایمي حل لار بولي، هغه څه چې د دوی په خبره تر ټولو غلطه پرېکړه ګڼل کیږي. له دې ډلې ارواپوه عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ځان وزنې د مخنیوي په اړه سپارښتنې داسې بیان کړې.
توصیه ما بر مردم یاست که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن.
یو از پرختنه می داده چه در دول خلق دی تل خپل ملگرو او د باور ور کسان سره د خپل احساسات و پاره خبری وکری. بلده چه کلمو د زنوجنی الوان فکر که و نشهی تو که مکار روی زکه چه در در نامثبت فکر او د پریکلی توان اخری. بل د دې ډول فکرونو پر مهال دې ژر تر ژر ارواپو یا مشاور ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مسلکي مشورې ترلاسه کړي. ځانونه دې پر مثبتو چارو لکه ورزش، ډېر وخت له ملګرو سره تېرول او ټولنیزو فعالیتونو بوخت کړي. بل دا چې دې وخت کې دې له دا ډول کسانو ډېر ملاتړ وشي چې بالاخره د دې مسایلو یعنې ځان وژنو مخنیوی وشي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني د روان کال له پایله تر اوسه د ثبت شویو ځان وزنو پیښو د شمېر په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي 2022 کال کې د 300 پیښو د ثبتېدو خبره کړې وه، خدای نو ویلی چې په دې شمیر کې څومره ښځې او څومره نارینه وو. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینیت او د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو په افغانستان کې د ځان وزنو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د ځان وزنې ډیری هڅه کوونکي ښځې وې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په ژوره نرواکه ټولنه کې له هرو دوو افغانانو څخه یوه یې چې ډیری ښځې دي د طالبانو له وخته رسیدو مخکې په رواني ستونزو اخته وي، خو کارپوهان وایي چې وضعیت اوس تر بل هر وخت بدتره دی او په ټکو یې یوه ټولنه چې څلورو لسیزو جګړې ځپلې اوس د طالبانو لخوا د ښځو د بنسټیزو ازادیو ځپنه او اقتصادي ناورین هم